درنو اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. په سر کې پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په غټو کارخانو د 10% سوپر ټکس لګولو له اعلان وروسته پاکستان کې د ونډو بازار غورځېدلی دی. او اقتصاد پوهان وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې د شرطونو پوره کولو له امله د مالیې د زیاتوالي سره به ګراني او بېروزګاري زیاته شي او کاروبارونه به اغېزمن شي. د امریکا سترې محکمې د ښځو لپاره د حمل د سیخت یا د مور په ګېډه کې د ماشوم د ځای کېدو د مخنیوي پریکړه کړې. د سپریم کورټ د دې پریکړې وروسته به په امریکا کې د ماشوم سیخت یو غیر قانوني کار وي. پکتیکا کې نن بیا زلزلې 15 تنه مړه کړي، 11 ټپیان شوي. طالبان وایي ټول مړي 1100 ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د زیارت پنجشنبې په ورځ د افغانانو سره په زلزله خواخوږي څرګنده کړې او په طالب چارواکو یې په ښځو د بندیزونو د لرې کولو او په هیواد کې د ثبات لپاره فشار دوامداره ساتلی. او د بلوچستان په اتلسو زلو کې به د جون له 8 نیټې څخه 15 ورځنۍ د پولیو ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کېږي. د روغتیا چارواکي وایي په بلوچستان کې په روان کال کې د پولیو یو کیس هم نه دی راپورټ شوی. درنو قدر من اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوه ده، زه مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د جون د میاشتې 24 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې 10 په کابل کې 9 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ماسپخین یو بچه ده. د خبرونو سرټکم واورېدل، اوس هم رازو د مهمو راپورونو ولوري ته. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په غټو کارخانو د 10% ټکس لګولو له اعلان وروسته په پاکستان کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ راغورځېدلی دی. اقتصاد پوهان وایي د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو له امله د مالیې د زیاتوالي سره به ګراني او بېروزګاري زیاته شي او په ورته وخت کې به کاروبارونه هم اغېزمن شي. د همدې موضوع د وروستۍ او معلوماتو لپاره ورزو په اسلام آباد کې د ډیوی له خبریال ریاض حسین صاحب سره خبرې کوو. ریاض حسین صاحب، کله مغه غوري خبرونې ته خرغ لاس ستړي مشي. ریاض حسین صاحب، کور ودان دغه لوړ ټکسونه په کومو ادارو لګیدلې دي او د دغه ټکسونو له راټولېدو سره به د پاکستان خزانې ته څومره پیسې راټولې شي؟
جی مجاهد صاحب، دغه د وزیر اعظم لخوا چې کوم اعلان شوی دی او هم په دغه خپل اعلان کې ویلي دي چې کومې د پاکستان غټ صنعتونه دي، غټې کارخانې دي چې په هغې کې د سیمنټو د اوسپنې چې کومې کارخانې دي، د سټیل چې کومې کارخانې دي، یا د زراعت باندې هم ټکس لګول شوی دی، د ځمکې چې کومې کارخانې دي هغې باندې هم ټکس لګول شوی دی، او دغسې غټې غټې کارخانې چې کومې د تیل او د ګیسو ګیس چې کومې کارخانې دي، یا د هغې چې کومې د صفایې کارونه دي هغې باندې دغه ټکس لګول شوی دی. او بیا د حکومت لخوا چې دا رقم اعلان شوی دی، نو په دې کې دا ویل شوی دی چې د وزیر اعظم لخوا دغه بیان هم مخې ته راغلی دی چې هغه غټ صنعتونه، هغه غټې کارخانې چې کوم د 4 کال په سر باندې د 15 کروڑ نه زیات آمدن وي، په هغوی باندې دغه ټکس لګول شي. او چې دغه څومره زیاتی دي، په 15 کروڑ آمدن وي، په هغوی باندې 2% ټکس لګول شوی دی، او که زیاده هغې نه یو 1.5 کروڑ آمدن وي د کال په سر کې، بیا په هغوی باندې دغه ټکس په مده مده باندې زیاتی دي، او دا چې څومره زیات آمدن دخل شوي نو دا به 10% ته رسېږي. یو دا خبره ده، خو بل دا خبره هم ده چې دغه ټکسونه چې کوم دي، نو دغه ټکسونه لګول شوي دي، یا 10% کوم دي، د دې د وزیر اعظم لخوا چې کوم دي شوي دي، نو ماهرین دا وایي چې دا ټکسونه چې کوم دي، دا انډایرکټ ټکسونه دي، دا بالواسطه ټکسونه دي، او دا به نیخ په نیغه چې په صنعتونو باندې لګول شوي دي، دا به نیخ په نیغه په پیداوار باندې اثر وکړي، او نیخ په نیغه بیا به لاندې چې کوم کنزیومر دی یا چې کوم اخیستونکي دي، عامو خلکو ته به دې اثرات کېږي، هغه مخې ته راځي.
نو اول خو د تاسو غږ نه پوهېږم، ډېر روښانه نه راځي، خو هڅه به وکړو چې مارکیټ ته دوام ورکو. اقتصاد پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ تاسو هلته په سیمه کې له دغه اعلان نه وروسته له یو شمېر اقتصاد پوهانو سره غږېدلي یاستي، هغوی څه ویلي دي؟
جی مجاهد صاحب، موږ اقتصاد پوهانو سره خبرې کړې دي، او ما ته چې کوم اقتصاد پوهانو کې طاهر امین صاحب ته خبره کړې ده، نو هغوی دا وایي چې کوم په پاکستان کې چې دغه د دینه وړاندې هم ټکسونه لګېدلي دي، په بجټ کې چې کوم ټکسونه یا مالیه زیاته کړې شوې ده، او دا اوس چې کوم وزیر اعظم اعلان کړی دی دغه زیات ټکسونه لګولي، نو هغه وی طاهر امین وای چې دې طرف د خلکو روزګارونه هم اغیر کړي شي او بیا په کاروبارونو باندې به اثرات کیږي او ګرانی به ورسره زیاته شي.
آلریډي ملک ته مهنګای په دغه کې او د بیروزګارۍ په دغه کې راګیر دی، دا قسمه مېس چې کوم دی په دې باندې زیات ریپرکشن راځي او د ایم ایف پالیسی ای هم داسې لکه ریوینیو ډیره جنریټ کې او ایکسپینډیچر کم کې او داغه سره چې کوم دی زموږ گروت ریټ چې کوم دی هغه هم امپیکټ شي او گروت ریټ په کم شي، نو چې لازمي خبره ده گروت ریټ په ملک کم شي مطلب دا دی پروډکشن کم شي.
ریاض حسین صاحب کدیما غږ تاسو اوري، د عامو خلکو په ژوند، د هغوی په کار، د هغوی په روزګار باندې به دغه نوي ټکسونه چې لامل یې ګرانی هم کېدی شي زیاته سي، څه ډول اغیزې به ولري؟
جی اقتصاد پوهان دغه وی چې را د وخت پاکستان مشکلات سره مخ دي او باید چې حکومت کمې فیصلې کوي، باید چې کم مالدار خلک دا غونه ټکسونه واخلي او غریب خلک چې دغه ټکسونه بچ کی. یو خدغه خبر ده چې کم اقتصاد پوه دی سجاد احمد چې کم ډیور ریډیو سره خبرې وکړي په دې ورستو کې، نو هغوی صدا سي وایي
دوی کوشش کوي چې ان ډایرکټ ټیکسز داسې نه وي لکه پیټرولیم لیوی هو ټیک تدوی یې خدا خو په الحال دې دا نشي کلیټ کولای که داسې سو دغه جوړه شولا موقع چې پیټرول قیمتونه د سو نخ کته راغل یا داسې یو پوزیشن ترال چې دوی په خپل لیوی شاملول شي نو الله باغه کوي، نو دوی به نور داسې طرفتون ته ځي چې هغه کې دوی ټیکس کلیکشن کې اضافه وکړي.
مجاهد جواب صاحب د عام خلکو سره چې کله بیا موږ خبرې کوو، نو عام خلک دغه وی چې یو خو دغه ټیکسونه زیات دي، عام وګړي چې کم دي نو هغوی دا وی چې د وړاندې نه کومه ګرانی ده په پاکستان کې هغه تقریبا 14% نه چې کم د میاشتې په حساب ګرانی ده نو هغه 14% تر رسیدلې ده، هغه نه زیاته شوې ده. او بیا دغه رنګه چې د پاکستان د شمیرنې کومه اداره ده نو هغوی وی چې په امروزه چې کومه ګرانی ده د کال په سر باندې نو هغه د 20% او 30% ترمنځ ده. عام وګړي په دې خبره باندې ډېر سخت اغېزمن دي چې دغه په کارخانو باندې ټیکسونه لګي یا په نورو سیزونو باندې ټیکسونه لګي، مالیه زیاتیږي، نو د هغې اثر بیا چې دي نو بیا په پیداوار باندې کیږي او کم چې کله پیداوار کیږي نو بیا د هغې قیمتونه زیات شي. نو خلک وایي چې یاره یو خو ګرانی له وړاندې نه زیاته ده او بیا به دې سره د هغوی د قوت خرید یا د هغوی د اخستو توان چې دي نو هغه به نور هم متاثره شي.
ډېره زیاته مننه ریاض حسین صاحب، کور ودا درنو قدر منوردن کوله تخنیکی ستونزی بخنه غواړو په دې هیله چې تاسو درې زو سنس خبرې په سما او بشپړه توګه اوریدلې وي. نن د امریکای سپریم کورټ یا ستره محکمه د مورګانو په نس کې د ماشوم د زیان پر ضد باندې فیصله کړې ده. 50 کاله وروسته په دغه قانون کې بدلون راغلی دی او تر دې وروسته په امریکا کې که څوک د سخت د جنین کوي یا په د مور په ګیډه کې ماشوم زیانوي نو دا به یو غیر قانوني پریکړه وي. په دې اړه وروستي معلومات هم در سره شریکو، لملتیا مننه. خو اوس راځو یو بلې مسلې ده چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف دا مهال په یو ورځني سفر د بلوچستان گوادر ته تللی دی. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې گوادر ته د دې پیغام ورکولو لپاره ورغلی چې چین دلته د ایسټ انډیا کمپنۍ په څیر خپل اجارهداري پرانستلو لپاره نه دی راغلی، بلکې د پاکستان مخلص دوست دی او په پاکستان کې د پانګونې لپاره راغلی دی. دا په یو میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا دغې سیمې ته دوهم سفر دی. شهباز شریف دغلته یو شمېر پروژې هم پرانستې دي او د یو روغتون د جوړېدو تړون هم لاسلیک کړی دی. د نوموړي د سفر نور جزئیات له سیمې څخه د دوی خبریال حمید سمسور په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دغه میاشت کې دا دویم ځل دی چې د گوادر دوره کوي. نن گوادر ته پر راسېدو باندې و یو غټي غونډې ته د خبرو پر مهال باندې د وویل چې ما دا پیغام راوړی دی چې چین د ایست انډیا کمپنۍ په شان نه دی، د دلته خپل اجارهداري قائمول نه غواړي. چین په کوم ځای کې ستاسو مدد نه دی کړی، په داسې اساس معاملو کې لمر سره مرستې کړي دي چې زه پر هغه باندې خبرې هم نسم کولای.
دوست آپ کی مدد کریں، آ کے ہمارے روزگار میں وسعت کرنے کے لیے آپ کو پلان دیں، آپ سا... سرمایہ کاری کریں اور پھر ہم ان کو نشانہ بنائیں.
دوست چستاسو مری چراسی زمر در روزگار پر زیادہ اولو کی و تاسو تا پلان در کوی دلتا سرمایہ کاری کوی مرج هدف کوو د خدای لپاره د ایست انډیا کمپنی خونه ده. هیڅ ډول داسې خبره نه ده. چین ستاسو ډیر خواخوږی او مخلص دوست دی.
خدا را کتن ایسی بات نہیں. چین آپ کا بڑا مخلص همدرد دوست ہے.
وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د شش کال د مرکزی حکومت په مالی بودیجه کې تر ټولو زیاته 100 ارب روپۍ د بلوچستان لپاره ځانګړي سوي دي. وزیر اعظم وویل چې په گوادر کې د کب نیونکو لپاره د 200 ایکړو کالونۍ د جوړولو اعلان هم وکړي او دغه ډول په گوادر کې د انډسټ اسپتال خیراتي اسپتال د جوړولو مایده هم لاسلیک سوله. وزیر اعظم دا خبره هم وکړله چې په گوادر کې به د اوبو ستونزه هم اواروي. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په ځانګړې توګه د گوادر د امنیتي وظیفه حکله باندې هم خبرتیا ورکول سوله. د بلوچستان سایلی شار گوادر کې د وزیر اعظم شهباز شریف د راتګ پر مهال باندې احتجاجونه هم روان دي. دا احتجاج د بلوچستان حق دو تحریک لخوا څخه پیل شوی دی چې مشریه د جماعت اسلامي سره اړه لرونکی مولانا هدایت الرحمن کوي. دا په تیره یوه نیمه لسیزه کې لومړی ځل دی چې گوادر ته د وزیر اعظم د راتګ پر مهال باندې دوی لنن سهار څخه لاریون پیل کړی دی. په دغه لاریون کې ګڼ شمېر خلکو ګډون کوي او په شار کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره هم د لوړی کچې ګامونه اخستل سوي دي. پولیس او نور امنیتي ځواکونه هم په زیات شمیر باندې ګمارل سوي دي. دوی د شار پر مختلفو لوی لارو باندې غزمې وکړلې او بیا یې پر لټ پایل کړی. د حق دو تاریخ لخوا ځخه ودیته د مزایمتي استقبال نوم ورکړل سوي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي د ګوند یو شمیر پلویان هم په دغه لاریون کې ګډون کوي. دوی د بيدرکسو خلکو د راخوش کېدو لپاره هم لاریون کړی دی. وغونډې ته د وینا پر مهال باندې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وویل چې ټول بيدرکسو خلک د راخوش کړي. مولانا هدایت الرحمن دا خبره هم وکړه چې د گوادر د بلوچستان خلک له اسلام آباد څخه مرور دي. هغه وویل چې په بلوچستان کې په زرګونو خلک بيدرک دي چې دا غوي مندي او خوندي په ډیرو سختو ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوي. حمید سمسور وی وی ډیوا
درنو قدر من اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ده. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویلي نن دلته په امریکا کې یو تاریخي پریکړه شوې ده. سترې محکمې یا سپریم کورټ 50 کاله وروسته یو حکم بیرته اړولی دی چې په ترڅ کې به یې د ښځو د حمل د سخت قانون بدل شي او تر دې وروسته به په امریکا کې که یوه مور یو ښځه دا پریکړه کوي چې خپل ماشوم زیان کی نو دا به یو غیر قانوني پریکړه وي. زموږ همکار منظر شهید ورغلی دا د سترې محکمې مخې ته او په سوشل شبکو کې بل موږ سره ملګری سی او تاسو ته به دغه فیصلې او دغه پریکړې په اړه وروستي معلومات درکړي. خو تر هغه مخکې لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې مو هم واوریدل په پاکستان کې په جبر او زور سره د لادرکه کړل شوی او کسانو د قجو د هواري لپاره په شوی د مرکزي کابینې ځانګړي کمیټي کار پیل کړی دی او د کمیټي مشر او د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي دي د کمیټي کار به یوازې د کاغذونو پر مخ نه پاتې کیږي بلکې مثبتې پایلې به هم لزانه سره ولري. د اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال ارشد حسین پرې یو راپور رسولی.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د کمیټې غونډې د ستونزې د سنجیدګۍ په تناظر کې پریکړه کړې چې د کمیټې غونډه به اوس هر هفته رابلل کیږي. تیر شپه د کمیټې د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د کمیټې مشر او د قانون مرکزی وزیر سینیټر اعظم نذیر تارړ ویلي چې د لادر کتنانو په حواله جوړه دا کمیټې به صرف د کاغذونو تر حده کار نه کوي بلکې عملی نتیجې به هم مخې ته راوړي. د کمیټې په راتلونکو غونډه کې به د ټول مکاتب فکر وړاندیزونه اورول کیږي او په صوبایي کچ به هم وړاندیزونه اغستل کیږي. په زور د لادر ککړې شو تنانو د قضیې د هوارولو لپاره د کمیټې خپل کار په داسې حل کې پیل کړی چې تیر ورځ اسلام آباد های کورټ د لادر کتنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن ناکامه ګرځولې او ویلي چې دا کمیشن په زور د خلکو په اوچتولو کې د ککړ تنانو پر ضد کاروایي کولو کې هم ناکامه راغلي. دا په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون د هیواد په لوی خارونو کې د کلونو راهسې د لادر کښو پښتنو او بلوڅانو خپل خپلوان احتجاجونه کوي.
د ډیفنس اف هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجوا ډیو سره خبرو کې د دې کمیټې لومړی غونډه د ستاینې وړ ګام ګرځولې.
اصل کې خو په فوج لاس کې دي، دا خو صحیح خبره ده چې فوج له دا په کار دي چې خپل نوم باندې چې دا بدنامي داغ لګېدلې دي دا لري. او کې تعاون کوي حکومت کمیټې سره، کمیټې حکومت عدالت فوج دری واړه یوځای کېنی نو هر حال کې به دا مسله حل کړي.
په پاکستان کې د لادرکه بلوچستانو او پښتنو د حقونو مبارزین هم د خلکو په زور د لادرکه تورونه د هیواد د فوج په طاقتور خوفیا ایجنسیانو پورې کوي. خو فوج دا تورونه وار په وار ردوي او وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره د پنډې په جی ایچ کیو مرکز کې یو کمیټه هم جوړه کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې د جبري لادرکو د لټون حکومتي کمیشن په خپل جمع کړي رپورت کې ویلي چې د مارچ 2011 نه تر اوسه پورې په 1,300 لادرکه کسانو کې یوازې 3,200 لادرکه کسان خپل کورونو ته ستانه شوي. کمیشن په خپل دغه رپورت کې ویلي چې 228 کسان د قانون نافذ کوونکو ادارو سره پنختو کې وجل شوي او 946 کسان د ان ایډز آف سیول پاور ریګولیشن 2011 لاندې په حراستي مرکزونو کې قید دي. په اسلام آباد های کورټ کې په جبر د لادرکه کړی شو تنانو د قضیو پیروي کوونکي وکیله ایمان زینب مزاری وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي کو دا مسله د کمیټیانو د لارې هوارېدلې شوه نو په خوا به هواره شوې وي. هغه وایي که حکومت سیاسي عزم لري نو په دې لړ کې دي د عدالتونو پریکړې نافذ کړي.
کمیٹی بنانے سے بہتر ہوتا اگر یہ عدالت کے جو موجودہ فیصلے ہیں ان سب کو نافذ کرتی کمیٹی، تو پھر ایک اور طریقہ ہے کہنے کا کہ جی ہم ٹائم لیں گے، ہم ٹائم ضائع کریں گے.
هغه وای ساده خبر ادا ده چې عدالتونه خو کوټلې پریکړې ورکوي، ولې بیا انتظامیه یا حکومت دغه فیصله عملی کوي نه؟ د کمیټې د جوړولو بخه داوا چې حکومت دغه فیصله نافذ کړي، ولې چې کمیټې د وخت ضایع کولو یو طریقه ده. تیر کال د نومبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی یو قانوني مسوده جوړه کړې او په زور د خلکو لادرکه کولې د سزا وړ جرم ګرځولې وو. خو سږ کال د فروری په میاشت کې د تیر حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلیو سینیټ ته د منځوري لپاره لیګلی شوی دغه قانوني مسوده هم لا درک شوی ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیو سره اوسئ.
درنو قدر منوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودل ملتیامو مننه او سم راجو دغه مهم راپور ته چی د امریکا ستره محکمه د خزو د حمل د سقط یا د مور په گیړه کې د ماشوم د زیان د مخنیوي پریکړه کړې ده. لدی پریکړه وروسته به اوس په امریکا کې د حمل زیان یو غیر قانوني کار وي. د همدې موضوع د نور جزئیاتو لپاره زموږ همکار منظر شهید د محل دلته په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس لوادانی مخې څخه لنګ سره ملګری شوی ده. منظر جانې، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي. ستړي مشي
جواد صاحب، مننه.
کور ودان. منظر جانې، د دغه پریکړې تفصیل څه دی او دلته په امریکا کې سیاسي ګوندونو څه ډول غبرګون ښودلی په دې اړه؟
جواب څنګه چې تاسو هم د دې ذکر وکړ، د امریکا ستري محکمې یا سپریم کورټ د حمل ځای کولو قانوني حق ختم کړی دی. په ستري محکمې کې نه قاضیان دي چې په هغه کې څلورو قاضیانو د دغه قانون د ختمولو په خلاف رائے ورکړي وي او 15 قاضیانو د دغه قانون د ختمولو په تایید کې رای ورکړی چې پترڅ کې دغه 15 قاضیانو چې دوی میجورټي وا او وټوونه د لچی دغه قانون دوی ختم کړي. د مور په ګډه د ماشوم د ضایع کولو حق امریکایي میرمنو ته د امریکا ستري محکمې 50 کال وړاندې د قانون د لاري ورکړی و چې اوس به په میلیونونو میرمنې ورڅخه به برخه شي. تمه ده چې د امریکا نزدې نیمایی ایالتونو د حمل ضایع کولو غیر قانونی پی او په دې باندې بندیزونه ولګیږي. تر دې دمه چې دیارلس ایالتونو د ستري محکمې د دغې پریکړې سملاسي اسندستي وروسته ابورشن یا دغه د مور په ګېډې د ماشوم ضایع کول لو کوم قانون شو هغه غیر قانوني اعلان کړ او ټول د چزین نور ایالتونه هم ډیر زر دغه اعلان وکړي. تاسو د امریکا د سیاست په اړوند پوښتنه وکړه، د مخالفو ګوندونو په اړوند مو پوښتنه وکړه. د امریکا په سیاست کې د دې موضوع په سر دواړو ګوندونو، جمهوری پالا یا ریپابلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمن سخت اختلافونه په خوا هم موجود وو او اوس هم په دې باندې سخت اختلافونه راپورته شوي دي. ریپابلیکن ګوند وایي چې د حمل سخت کول د انسانانو ضایع کیدل دي، د بشریت ضایع کیدل دي او دا کار د بشریت خلاف عمل بولی. خو بیا ډیموکراتیک ګوند ته وګورو، هغه دا د ریزلری چې دا د انسانانو د حق او ازادۍ خلاف خبره ده چې هغه ته دغه حق نه ورکول کیږي چې هغه په خپل خواخه یا ماشوم وزېږوي او یا یې هغه سخت دي، نو دا حق هغه ته باید ورکول شي. دا د ډیموکرات ګوند خبره ده چې د هغه خبرګون دی.
مرزدان، عام خلک څه وایي؟ د هغوی غبرګون څه دی او په دې اړه تر اوسه رسنیو څه ډول تبصرې کړي دي؟
جواد صاحب، دغه پریکړه څو شېبې وړاندې وشوله دلته او سپریم کورټ و مخې ته اوس اجازه هم نه ورکوي رسنیو ته چې تر اوسه دوی لاړ شي دننه یا ننوځي. خو تمه ده چې په واشنگتن ډی سي کې دلته کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو خلک راغونډیږي، دلته به مظاهره کیږي. هغه خلک چې د دغه قانون د ختمېدو په خلاف مظاهره کوي هغه به هم راوځي. په دې کې به ګڼ شمېر میرمنې هم وي، دې کې به نارینه هم وي، دې کې به مشران هم وي. خو د دې ترڅنګ په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو موږ د خلکو د ځینو خلکو خبرګونونه ولیدل چې هغه په دې پریکړې باندې خوشاله هم وو او خپل خوشاله یې څرګندوله. خو که وګورو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل ټویټر باندې د دې پریکړې سخت مخالفت کړی دی، دې ته دای سخت غندلې دی، ویلې دي چې د ملیونونو امریکایانو اساسي ازادۍ باندې دا یو لوی بریټ شوی دی. او دا هم ویلې دي چې ستري محکمې نه یوازې د نږدې 50 کال سابقه بدله کړې ده، بلکې تر ټولو سخت شخصي پریکړه دا بللې ده چې هغه دې کې هم اشاره د پخوانی ولسمشر ترامپ ته او د هغوی چین ته وچې هغه هم په دې باندې ډیر کار کولو او د سیاستوالو او ایديولوژیانو په خوخه وایي چې دغه پریکړه تر سره شوې ده. پر رسنیو باندې تر اوسه که وګورو امریکایي رسنیو باندې په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز باندې مقالې را روانې دي، مضمونونه ور باندې چاپېږي او سبا ته به نور په دې باندې تاوده بحثونه وي. کوم وګورو نیویارک ټایمز یا واشنگتن پوسټ دا روشن فکره او د ډیموکرات نظر لرونکي رسنۍ دي چې په دې با شاید چې ډیر سخت غندنی وشي او په دې باندې باندې وکی هم وشي په دې پریکړه باندې. خو البته موږ وګورو فاکس او داسې نور سی ان ان غونډې کومې رسنۍ چې د امریکایي غوي زړه قاله رسنۍ بلل کیږي یا کیدای شي چې هغه د دغه پریکړې هرکلی وکړي، نو په دې باندې بیلابیل تر اوسه خبرګونونه هم را روان دي او بیلابیل مضمونونه پرې بحثونه هم روان دي پر رسنیو باندې.
ډیر زیاته مننه مده جانې، کور دې ودان.
هیله کوم مننه.
درنو قدر من اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا وسم رازو د افغانستان د ورستۍ زلزلو په اړه یو راپور ته چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو پکتیکا، پکتیا او خوست کې نن یو ځل بیا زلزلې شوې دي. طالبان او ملګر ملتونو ادارو په دغو زلزلو کې د نورو خلکو د مړینې او ژوبلېدو خبرونه هم ورکړي دي. په ورته وخت کې یونیسیار وایي زلزلې اکثرا غرنیزو سیمو ته سخت زیان اړولی دی او دا چې غرنی سیمې دي نو دوی د مرستو دا پروګرامونه هم له خنډونو او ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال د ډیوی همکار نوشیروان قلندر په دې راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو نړېدو له امله خزه ماشومان او نور متاثر خلک د کولو اسمان لاندې پراته دي. خپل مړو پسې خفه دي، حوصله یې ماتې دي او په مخونو یې پریشانې ښکاري.
کور کې وسای داندې سلور مې لوڼاوې یو مو ودوا دوه مې بچون وي یو ز خپل زخره ده شهیدان شوي دي د و مېړه او سلور مې زخمي ز خپل زخمي یو یو ملوانه ورور و دا زخمی دی و بچی دی دا زخمی دو یو بل بچی دی دا زخمی دی کابل ته وړای دی کومې جدل دا وی غا کو
څلور کسان مې سای دون دي څو نن مې شاخ کړو او بل اس کسان مې ما زخمین دی دوم به بچی دی ور په طریقه نه سر سره ور به
سکه هم نړیوال ادارې وای متاثره سیمه ته د مرستو رسولو په تکل کې دي. خو د وزیرستان سیمه ته نږدې د افغانستان خواته بیرمل سیمه کې دا وخت دوی سره هیڅ نه دی پاتې او نو ورته مرستې ور رسیدلی
ځکه ډېر زیاته شروع ده. زلزلې سره ټکر او پریوته د غره په سر باندې غږ کاری هغه وخت ډېر بیا چې زره وته مګر ډېر چوپه چوپیا و خلک ټول لاندې ورکو دلته هیڅ نه دی پاتې شوی. روح پوه شوی مالونه اوس هم د خاور لاندې موږ سره انسانان ژغورلې دي موږ دومره څنګه دغه چې موږ شهیدان دفن کړي وای غتم قبرونه والی وای اغم دفن کړی وای داسې کمبال شو خمی شو سرپناه د پرې څنګه ورو قسم ته داسې کې پراته دیم داسې.
رائټرز خبری اداره د نړیوالو امدادي ادارو د شمیرو په اساس وای تر اوسه زلزلې یو زر او شپږ دیرش کسان مړ کړي او شپاړ سوا درې سلويخ نور یې جوړل کړي دي چې پکې یو سلو یو ویش ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د اقوام متحده ادارې یونیسف ویلي نن د جمعې په سهار د زلزلې تازه جټکی په زبلو شو سیمو کې نور نقصانونه کړی دي.
Unfortunately this morning at around 10 a.m.
د بدمرغه نن سهار لس بجې یو بل زلزله په ګیان سیمه کې راغلی چې پکې 15 کسان مړه او د لس پورې نور ژوبل شوي دي. ګیان سیمه کې زیانونه ډېر دي او د دې په نتیجه کې په ځمکنۍ رابطو کې نور مشکلات جوړ شوي دي. مونږه سبا له یو غونډه هم کوو چې پکې د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR WHO WFP او اوچا یو شریکا منصوبه جوړوي.
په زلزله ځپلو سیمو کې خلک وايي مرستې ورسره نکېږي، خوراک او سرپناه ورسره نشته. خو د متحده قانونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي کوم سیمو کې چې زلزله راغلې ده زیاتره غریزه ده، خو بیا یې هم په ځینو سیمو کې مرستې رسولې دي.
UNHCR the UN refugee agency is rushing
د کډوالو اداره سیمه ته په ټنونو وزن سامانونه او خپل ماهرین د شروع یا چهارشنبه د ورځې د زلزلې متاثر سیمه ته روانوي. امداد کې د خیمو، کمبلو، پلاستیک دیوالونو، د پخلی سامانونو، د سولر بلبونو او د سرپناه او د کور د استعمال نور شیان شامل دي. دغه سامانونه د کابل نه ورلیږو.
افغانستان کې د تیر کال د اگست میاشتې راهیسې پکې طالبانو په زور خپل واک په ځای کړی، په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د بشري حقوقو د سرغړونو د تورونو په سر له وړاندې نه د اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. UNHCR ویلي دي تازه زلزلې په متاثر سیمو کې د خلکو کړاوونه لا نور زیات کړي دي. پرون د سلامتی کونسل په غونډه کې هم د افغانانو په زیاتیدونکو ستونزو اندېښنې ښودلې شوې. دوی د زلزلې په تازه نقصانونو خفو او د سوخ لپاره خاموشي هم خپله کړې وه. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو، په پکتیا او خوست کې مو د وروستیو زلزلو په اړه راپور واورېده. طالب چارواکو او دغه ډول ملګرو ملتونو دا تایید کړی ده چې په دغو زلزلو کې تر 1100 زیات کسان مړه شوي دي او تر 1500 زیات نور پکې ژوبل شوي دي. په دغو زلزلو کې یو شمېر اغیزمنو کسانو خپل حال دی ویډیوګانو لاره له وایس اف امریکا ډی وی او په ځانګړې توګه زموږ همکارمنو د شهید سره شریک کړی دي. اول ورزو تاسو ته د سلمان خان خبر وړاندې کوو.
د کومه ساحه چې دو دا د شلکوټ په نومه د سپیرو ولسوالۍ مربوط ساحه ده، نو ته خپل شهید حالې وینې چې ډېر مالی او ځلي تنه پاتې راولې دي. نو په دغه ساحه کې د کومه د دغه ولسوالۍ مربوط ساحه ده تقریبا د 1100 کسانو پورې زخمیان لري، دیرش نفره شهیدان لري. نو چې د هر چا څومره کورونا بدی دي دا په مکمل ډول تخریب شوي دي، دا بیا د استعمال د استفادې وړ نه دي. بس میرا خپل د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده د خارجي مؤسسې د ملګری ملت د هر شنه میګ دا غوښتنه ده چې دوی د دغه خلکو سره تیرا همکاري کوشش وکړو. دغه خلک چې څومره دي سرپنا نه لري، دا خلک مکمل بې ځایه شوي دي په دغه بارانو کې، په دغه غرمه کې، په سړه کې بیدیا شپې ورځې تېروي. نو می غوښتنه دغه دوی چې دوی پیرا پیرا همکاري وکړي دغه خلکو سره چې دوی سرپنا نه لري، خوراکي شی نه لري، غذایی مواد چې دي هر څه خاتم دي، خلک اقتصاد بخي په صفر درجه کې دی. نو میږ د خپلو مسؤولین کیم چارواکي چې دي میږ دغه نه دا غوښتنه دوی چې دوی پیرا پیرا همکاري دي میږ خپل عامه خلکو ولسه وکړو. دغه ساحه چې دوی په مکمل ډول تخریب شوي دو هیڅ داسې یو کور رغ نه دی پته شوی چې هغه کې رغ پاتې وي. تقریبا د 110 پیرا زخمیان لري، تقریبا 150 پیرا زخمي هغه لري شهیدون. نو بعض د احمد ټول مسؤول چارواکي نه دا غوښتنه کړې دوی چې دوی د خپل هغه کومه همکاري وکړو.
درنو قدر منوردن کو سلمان خان و چې له خو څخه له زلزله پلو سیمو څخه ویډیو اخیستې و او تاسو ته د معلومات شریک کړه. په ورته وخت کې له خو څخه د خوست یو بل اوسیدونکي مامور خان هم یو ویډیو له موږ سره شریکه کړې ده، په ګډه اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دا کې تلویر زخمونی وی لوند شوی وی دا غا د سپیر د ولسوالۍ سیل کوټ په نوم دو د سرکوخ په داسې کې دا څلور نفر چې کله لوند شوي دا زخمین شوي وي یې سم یو کوبل کې داس پرشن د عملیات لوند دی شهیدون ډېر شوي دي. میږ تمام کوم د سیل کوټ ولا دا یل ولا تر په لم لاګ دی میږ مرسته ته ضرورت لري. میږ سره چې هر څه کوي چې کومک وکړو همکاري سره وکړو. میگ د زلزلې نه ویرا د پوبریس کې څلور ورا پنځه ورا د زلزلې په میگ نرسي. میگ وړه بچی کیر کې رسیدګي خوان نه ورکوي، ډېر په زوبي، ډېر په تکلیف دي. د چارواکي نه د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میگ ته د ټیمینار لګي میگ سروي د کو. زه په خپل مامور يم دا غینه دا کیر به تاسو خپل وینئ، تاسو شهیدون یوي په خپل وکسوي.
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا او سم رازو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د زیارت په پنځم به پورز د افغانانو سره په زلزلہ د خواخوږي څرګندونه کړو. په طالب چارواکو یې په خزو د بندیزونو د لری کول او په هیات کې د شوبات لپاره فشار دوامدار ساتلی دی. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسي دفتر یا یونام مرستیال رامیز الکبروف د ویډیو لینک لاري د غونډې ته ویلي چې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت متزلزل دی او د طالبانو لوري د عمومي عفو له ادعاو سره سره دوی د قتل او د بشري حقوقو سرغړونو قوي اسناد او شواهد په لاس کې لري. نور حال زموږ همکار عابد حسین درکوي.
د البانیا سفیر فریډ هوکسا د 15 کسیزي شورا د نه غړو په استازیتوب خبريالانو سره په خبرو کې ویلي موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو چې په سمدستي توګه هغه پالیسیانی او کړنې بیرته واخلي کومې چې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او جنکو بنیادی ازادۍ محدوده کړي او کومې چې بشري اقتصادي د بشري حقوقو او ټولنیز بحران سره واکوي او په افغانستان کې د تلپاتې صلح او ثبات هدف کمزورې کوي. د طالبانو حکومت په درویشتم مارچ د هلکانو او جینکو د پاره د ثانوي تعلیم د پاره سکولونه پرانستي خو لا درسونه پیل شوي نه وو. د طالبانو حکومت امر کړی و چې د شپږم ټولګي نه بره جینکه د بیرته کورونو ته ولېږل شي او د طالبانو د تعلیم وزارت ویلی و کله چې په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع طرحه جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به مکتبونو او لیسو ته رسمن خبر ورکول شي. ملګری ملتونو ویلي د طالبانو دغه پریکړې 1.1 میلیون جنکه اغیزمنه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر مارټین گریفټس د شورا غړو ته ویلي په نړۍ کې بل یو داسې هیواد نشته چې د سیکنډري سکولونو نا جنکه منی کوي. طالبانو په افغانستان کې به د نارینه او نا د شذو په ګرځیدو هم بندیز لګولې او په وم مئی ټولو شزو ته امر کړی چې مخونه او سرونه پټ ساتي او په کورونو کې پاتې شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ترینا ساحه ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې سره خپلې اړیکې سمول غواړي باید په سمدستي توګه د شزو د ټولنیز ژوند، سیاسي او اقتصادي ژوند څخه لرې نه ساتلو په اړوند ګامونه پورته کړي. طالبان چې په افغانستان کې په واک کې راغلي تر اوسه یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستو او همکارۍ استازي رمیز الکبروف د کابل نه د ویډیو لینک د لارې د شورا غړو ته ویلي، موږ د طالبانو د حکومتي ځواکونو او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې نښتې وینو او هم دغسې وینو چې سیاسي مخالفین او داعش په طالبانو بریدونه کوي. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر یوناما مرستیال رمیز الکبروف ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت متزلزل دی او د طالبانو له لورې د عمومي عفو د اداو سره سره دوی د قتل او بشري حقوقو د سرغړونو قوي اسناد او شواهد ترلاسه کړي دي. خغلی الکبروف د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځنګړي غونډې ته ویل چې طالبان لا هم د مخکینی حکومت غړي په نخ کوي. نوموړي ویل چې باید د دغه کارونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي. هغه زیاته کړه د دغو سرغړونو د مخنیوي او د سرغړونکو سره د حساب او کتاب لپاره باید طالبان نور عملی اقدامات وکړي. د ګول یا دوشنبه په ورځ ملګرو ملتونو د طالبانو په 14 غړو سفری بندیزونه غځولي او د تعلیم په برخه کې اړوند دوه طالب چرواکو باندې دغه سفری بندیز په ځای کړی دی. د طالبانو یو لوړپوړي چرواکي د ملګرو ملت دغه اقدام ته غیر مخلصانه او ناانصافي ویلي وو. طالبان د 2023 د اگست په 15 کابل ته داخل شول او لاغه ورسته د بشري حقوقو زینو نړیوالو ادارو د سی رپورټونه خبره کړل چې طالبانو د افغانستان د مخکینی حکومت لسګونه عسكر او کارکونکو نیولي، وجلي، جوبل کړي، بندیان کړي او یاي تریتم کړي دي.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل 103
هر ورځ سلیریش ساته
ترنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا پنړیوالو مهمو راپورونو کې در سره د اوکراین د رواني جګړې او د اوکراین په اړه روان سیاسي پرمختګونه شریکو چې یو شمیر اوکراینی پوزي چارواکو ویل دي چې دوی اوس په دې لټه کې دي چې خپل سرتیری او ځواکونه له سویرودونیسک څخه وباسي. په ورته وخت کې د اروپا پارلمان د اوکراین، جورجیا او مالډووا لپاره کاندید حیثیت تصویب کړی دی چې کاندیدیت سټیټس ورته وایي. اوس به دغه هیوادونه اړین اصلاحات کوي او په کېدای شي 10 کاله وخت ونیسي چې دوی د اروپایي اتحاد بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اوري.
د اوکراین یو سیمه ییز پوځي قومندان ویلي اوکراینی ځواکونه به د کلبن شوي سویر ډونیسک خار څخه ووځي او زیاتوي دا اوس بې معنا ده چې دوی په ختیځو سیمو کې پاتې شي چیرې چې روسان د میاشتو راهیسې په دوامداره توګه بریدونه کوي. بل پلو د اروپا پارلمان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ اکثرو د اوکراین د کاندید حیثیت لپاره رایه ورکړې چې له دې سره دغه هیواد یو قدم نور هم لویدیځو متحدینو ته نږدې شوی دی. په دغه غونډه کې د 45 مخالف په وړاندې 529 موافق رایه ورکړې او 400 غړو پکې له رایه ورکولو څخه ډډه کړې. د اروپا پارلمان همدارنګه جورجیا او مالدووا ته هم کاندید حیثیت تشویق کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر باندې لیکلي دا د اوکراین او اروپای اتحاد د اړیکو په برخه کې یو ځانګړی او تاریخي موقع ده. د اوکراین راتلونکي له اروپای اتحاد سره ده. هغه په انستګرام ویلي موږ همدا اوس کاندید حیثیت ترلاسه کړ، دا زموږ بریا ده. د اروپا په پارلمان کې دا رایه چونه په داسې وخت کې شوې ده چې امریکا ویلي دوی اوکراین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت نوره پوځي مرسته لیږي. په دغې مرسته کې د منځني واټن ویشتونکو راکټي سیستمونه شامل دي. تر دې وړاندې امریکا تېره اونۍ هم له اوکراین سره د 1 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړې وه. د اوکراین د پارلمان مشر رسلان ستفنچ له اروپایي وکیلانو څخه مننه کړې او د فیسبوک په یو پیغام کې ویلي اوکراین د اروپایي اتحاد غړی دی، موږ نه یوازې د دې حق لپاره د جګړې په ډګر کې جګړه کوو بلکې په حقوقي ډګر کې هم. د 28 هیوادونو په اروپایي اتحاد کې د دې 3 هیوادونو له یوځای کېدو سره باید اوس دا هیوادونه یو شمېر سیاسي او اقتصادي اصلاحات راولي. د اروپایي کمیشن مشر اورسالا وان دیر لیان وویل اوکراین له مخکې څخه د اروپایي اتحاد او بیا فساد قوانین نورمونه او معیارونه عملي کړی دي، خو هغه وویل لا هم د قانون د پلي کېدو د فساد پر ضد مبارزې او د بنیادي حقوقو په برخه کې باید زیات څه وشي. تر دې وروسته به د اروپایي اتحاد د وګړو حکومتونو مشران د اوکراین د غړیتوب په اړه وروستۍ رائے ورکوي. د رائے په پټه ورکول کیږي. ډیپلوماټان وایي دا بهیر کېدای شي لس کاله وخت ونیسي چې بشپړ شي. د اروپایي اتحاد د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وویل د اوکراین خلک د اروپایي کورنۍ سره تړاو لري، د اوکراین راتلونکي اروپای اتحاد سره ده. هغه جاته کړه نن د یو اوږد سفر پایلې چې باید په ګډه سره پرې ولاړ شو. بل پلو د اروپای اتحاد مشان په برسلز کې سره راټول شوی چې د نړۍ په خوراکي توکو باندې په اوکراین د روس ته يرغل پر اغیزو خبرې وکړي او همدارنګه له اوکراین سره د اروپای اتحاد په نورو اقتصادي، پوځي او بشري مرستو باندې وغږیږي. زلنسکی ویلی چې روس د اوکراین په ختیځ دنباسیمو باندې خپلو سختو هوایی او راکټي بریدونو ته دوام ورکړی او جاتوی د روس هدف دا دی چې ټول دنباس قدم په قدم ویجاړ کړي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سی.
درنو قدر منوردونکو، ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به اروپا ته ولاړ سي او هلته به په اوکراین باندې د روسي او پرمختګونو په اړه له اروپایي مشرانو سره په دوه سرمشریو کې خبرې وکړي. په دې اړه هڅه کوو چې د خبرونې له پای څخه مخکې راپور ترلاسه کړو، له تاسو سره شریک کړو. خو اوس ورځو په سیمه کې له روانو حالاتو څخه یو شمېر راپورونه لرو چې په سر کې به د بلوچستان په 13 ځلو کې به د جون 28 نېټې څخه وروسته د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي او هر ماشوم چې عمرونه یې د 15 کالو څخه کم دي د پولیو ضد څاڅکي به ورته ورکول کیږي. د روغتیا چارواکي وایي په بلوچستان کې په روان کال کې د پولیو یوه پیښه هم نه ده راپور شوې. په دې اړه نور حال د ډی بی خبریال حافظ الله شیرانی راکوي.
نن د جمعې په ورځ په کوټه کې د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټري صالح محمد ناصر د صوبې په 13 ځلو کې د پولیو ضد څاڅکو 15 ورځنی کمپاین د پیلېدو پرانیسته وکړه. صالح محمد ناصر له رسنۍ سره په خبرو کې وویل ټولې تیاریانې مکمل دي او په 15 ورځنی کمپاین کې به تر 15 کالو کم عمره تر 12 لسو لکو زیاته ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. وای په یاد کمپاین کې به 4,904 ټیمونه برخه اخلي. ناصر وویل له کوټې او نورو سیمو څخه د اوبو نمونې اخیستي خو پکې د پولیو وایرس ونه موندل شو. وای له دې څرګندېږي چې د پولیو وایرس ختم شوی او ځکه په بلوچستان کې له تیرو 1,000 میاشتو راهیسې د پولیو یا غوزن کیس هم نه دی ریپورت شوی. د ناصر په خبره د دې خبرې معنی دا نه ده چې پولیو وایرس بیخي ختم شوی. هغه وویل دا وایرس د ملک په بیلابیلو سیمو کې شتون لري او هغه ماشومان اغیزمن کولای شي کوم ته چې د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول کیږي.
تمام سټیک هولډرز کو انوالو کیا ہے.
د ټولنې هر ذمہوار سړی مو په اعتماد کې اخیستی. قبایلی مشران دي، سرکاري چارواکي دي، د دې ترڅنګ څومره چې مدني فعالان دي دا ټول به را سره پکې برخه اخلي. د رسنۍ له لارې له ټولو خلکو څخه خواست کوم چې هغه په زیات شمیر په دې کې برخه واخلي، ولې چې موږ دا د خاص ورځو په توګه لمانځو. د سالم آباد اثر په خبره یاد کمپاین به د جون له 28 بیا د جولای تر اول نیټې پورې د بلوچستان په چمن پشین کلا عبدالله کوټه کلاسی فلا لورلای ژوب شیرانی مستونګ جعفر آباد نصیر آباد خوزدار صوبتپور نوشکی ډیره بوکټی چاغي او په لسبیلا ضلع کې ترسره کیږي. په پاکستان کې روان کال د پولیو وایرس لس ماشومان وهلي چې د ټولو تعلق له شمالي وزیرستان سره دی. په کال 2021 کې په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغي یو پیښه مخه تراغلې و او تر هغه وړاندې په کال 2020 کې په پاکستان کې د پولیو څلور اتیا پیښې ریپورت شوی وي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
السلام علیکم زیم وحید اچکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمری رنز نه بچ کئ او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکئ. ډیر مننه.
درنو قدر منوردونکو د خزو د حقونو په اړه راپور لرو. د بشري حقونو لپاره کارکونکي وایي ک ډېرې کمی خزي د کور دننه د وهلو ټکولو بدرد ویلو د نفسیاتي جسماني او تر دې چې د معاشي تشدد سره مخ وي خو دوی چاته حل نه وایي. بل پلو د بشري حقونو دغه اداري وایي که څه هم د پاکستان حکومت په دې برخه کې یو شمېر قوانین جوړ کړي دي خو په عملي کېدو کې چندان ګمون نه دی پورته کړی. په دې اړه نور حال لپی خبر نه د ډی بی خبریاله صادق قاسم شاره کوي.
څه اته کاله د مذهبي سیاسي ګوندونو مخالفت توجه په خزو کور کې د نن کېدونکو کورنی تشدد مخنیوي او د دینه د تحفظ قانون نه منزور کېدلو خو تیر کال د جنوري میاشت کې اخر کار د خیبر پختونخوا اسمبلی دغه قانون منزور کړلو. خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وای اوس هم د قانون کور کې د نن یو خزه نه ده محفوظ کړي. د دې وجه دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت لا تر اوسه د دې قانون عملداري لپاره څه ګامونه نه دي اخیستلي. په پیښور کې یو وکیل او مدني فعال مهوش میب کاکا خیل وای د خزو کور دننه د دغه قسمه تشدد نه تحفظ لپاره په دغه قانون لا عملداري نه ده شروع شوی.
اوس پورې د ماندی عمل درآمد هغه شانت نه ده شروع شوی چې څنګه پکارو. دیکھی ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز اس پورے دی وئی چ نوٹیفیکیشن شوے دے اس پورے ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز نکار شروع کرے دے جو ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز مونگ سر نہ وی نو خوزے بسنگ راضی و خپل کمپلینٹس پا ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز تے جمع کئی نو آگے صورت حال کی اس پورے دا ایکٹ مونگ سرا آگا شانتی امپلیمنٹ شوے نہ دے جی سنگ دا پکار وج خپل ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے دا امپلیمنٹ شوے وے.
په دې قانون کې معاشي نفسیاتي او جسماني تشدد کپې خوځې باندې کور کې دننه کیږي نو داسې مجرم ته به 15 کاله د قید سزا او جرمانه کیږي او هرې ضلع کې د خوځو دغه فریاد اوریدلو او هغوی له فوري قانوني او طبي مدد ورکولو لپاره د دې قانون لاندې حکومت ته پروټیکشن کمیټه هم جوړول دي خو له بده مرغه لا په دې هم عمل نه دی شوی. د خیبر پختونخوا حکومت ته د خزو په حق لا په قانون سازی باندې مشوره ورکوونکې د خزو کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار وای دوی د دغه پروټیکشن کمیټه غلو لا تربیت هم ورکړی دی او تیاری هم کړی دی خو خیبر پختونخوا حکومت لا دغه کمیټه هم نه دی نامزد کړی او نه یې اعلامیه جاری کړې ده.
اگر از اس ترمن میں یوز کرے تو دے رولز جو نشل دے دے پر دے امپلیمنٹیشن بائی دی ایکٹ ان ایکٹ جو دے خلق دی اول شی ما بہال تے کون کھڑن دی اس چ دے نہ قانون لاگو کو وارم پر پر بیٹریٹر نہ او کار نہ اس پر نہ چلے.
د پاکستان بشری حقوقو تر مخه په کال 2019 کې په پاکستان کې س شپږ دیش خزو د کورنی تشدد په حق لا پولیس سره خپل شکایت درج کړیو خدا شمیری خی په پاکستان کې اوس هم په غټه کچا د کورنی تشدد تیخي نه درج کیږي او خو په دې حق لا چاته شکایت نه کوي. خود دې قانون سازی سره دا امید پیدا شوی چې په خوځو به کور کې دننه کېدونکې دغه کورنی تشدد مخه ونیول شي او خو به دغه تشدد نه محفوظ شي خو له بده مرغه لا تر اوسه صوبایي حکومت د دې قانون عملداري لپاره سګامونه نه دی غستلی. سادیا قاسم شاه وی او ای ټیوا پیښور.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن د صوبې په بیلابیلو برخو کې داسې مرکزونه پرانیستي دي چې هلته خلک کولی شي خپل ووټونه رجستر کړي او یا که چیرته د ووټونو د اندراج په بهیر کې کومه غلطي وي هغه پکې اصلاح کړي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په راپور کې اوري.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې نږدې 3000 د سیمه مرکزونو جوړ شوی چرته چې خلک د ووټ په اندراج کې شوی غلطۍ لری کولې شي او په دغه مرکزونو کې د خپل ووټ اندراج په سی توګه کولې شي. دا مرکزونه زیاتره په سرکاري سکولونو کې جوړ کړل شوی دي چې تر 10 جون پورې به پرانیستي.
ناس خواسته زیاتره د لپاره ما چې د چا ووټ فرض کا دې یو علاقې دا ووټ بل علاقې ته تللې اغه ولا مخبل اصل علاقې ته راکوم.
په خبر پختونخوا کې په تیر قامي الیکشن کې 15% خلکو خپل ووټونه چولیو. په 400 کې یو جرنل کونسلر ارپان الله دیوته ویل د ووټونو غلط اندراج او د خزو د ووټونو چولو د لپاره نه راوتو لامل د ووټونو چولو شره کم ده.
د ارسټ له پکار د جراج خپل ووټ چکی او خپل متارقه سپیس سنټر لګیدلې دي او غیر خپل ووټ برابر دي.
د الیکشن کمیشن چارواکي وای د دې مرکزونو ترڅنګ په ووټر لیستونو کې د ووټ اندراج نه د غلطي وستلو د پاره په 8300 باندې په موبایل میسج کېدل شي چې خپل سي اندراجو کې. الیکشن کمیشن چارواکي وای ک خزي نشي کولای چې دغه مرکزونو ته په خپل راشي نو د کور سړی کولای شي چې دغه سنټرو ته ورشي او د ووټ په اندراج کې موجود غلطي لری کی. چارواکي وای د الیکشن نیټه اعلان کېدو پس دوی نشي کولای چې د ووټونو په اندراج کې کوم بدلون وکړي.
او زیات چانس دا دی چې سونه یو کس په ووټ په ذریعہ خپل خلک مضبوط کړي وي اغه نه اکس دې خپل عوام ته جواب دی وي اغه نه په خپل فیصلو کې او په خپل فند په تقسیم کې پابندي خپل ولستا. نو په اس حیثیت هم تاسو په اس قانون تاسو د ووټ د اهمیت نه انکار نه شئ کولای چې دا کوم رول پلی کوي په مسایل تقسیم کې او د ملک په جمهوریت مضبوطولو کې.
د کال 2019 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پختونخوا ټول آبادی 15.5 میلیونه ده او ورسره 500,000 آبادی د قبایلي ضلعو ده. په دې کې نږدې نیمای آبادی د خزو ده. په ټوله صوبه کې د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه سکم 21 میلیونه رجسټرډ ووټونه دي چې پکې د سړو مقابله کې د ښځو د ووټونو رجسټریشن کم دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدر منوردون کو او وسم ورزیو بل راپور ته چې د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د مردان زلی په جلالا کې د افغان کډوالو په یو کم کې د والیبال سیالي شوې دي. چارواکي او د کم بشان وایي چې د غسیالي تدې لپاره کې چې ځوانان مثبت لوري ته وهڅوي. نور حال لپی خبر نه د دې خبري عالم در زخرا کوي.
د مردان ضلع د جلالا افغان کډوالو کیمپ کې د افغان کمشنریټ او د مهاجرینو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو له خوا د والیبال سیالۍ ترسره شوې چې پکې د یاد کیمپ ترڅنګ په نورو کیمپونو کې میشت لوبغاړو هم برخه واغستله. د منتظمینو او لوبغاړو او ویناو چې د ځوان کول په مثبت سوچ کې بدلون راوستلو لپاره داسې ډول سیالۍ منعقد کول مهم دي.
پدې کې موږ سره چې کوم د ډیرو نورو کمپونو والا هم موږ سره شریکتو کوي. په دې ایونت کې د والیبال لري میچونه وشو. نو څومره چې ریفیوجیز کیمپس دی پدې کې ټول چې کوم یان کول د دینه چې د غلطو کارونو د نشونه یاد چې نور کوم د دوی لوفری نو سپورت د دې لپاره وازنی لار ده چې د سپورت کې دلچسپي وساتي او د دوی د صحت لپاره د دوی د مینټل هیلث لپاره د فزیکل هیلث لپاره ډیر ضروری دی.
په دغه مقاده جلالا کیمپ مشرانو د افغان کمشنریټ او د شارپ نومي غیر دولتي ادارې مشرانو ترڅنګ د نورو ادارو غړي هم موجود وو. د ګډونوالو او ویناو چې په کیمپونو کې داسې لوبغاړي هم اشتون لري کچري هغې ته د لوبو په لړ کې سهولتونه ورکړی شي نو د پاکستان دننه او بهر په بیلابیلو سیالو کې برخه اخیستې شي.
کله چې موږ د خپل سټډیز نه فارغ شو نو په هغې نه بعد چې د خپل گیم لرو د خپل گیم کو والیبال کو والیبال کول سره چې موږ ته مسله دا راځي کنه چې موږ سره ریکوایرمنټس کم دي او د والیبال د کول چې کوم ریکوایرمنټس هغه موږ سره نه دي پوره داګه دی چې موږ ته په گیم کول کې ډیر مسایل راځي. داګه مسلو کو چرته مخنیوي وشي نو بیا زموږ دا گیم چې امپروو کیږي. موږ چرته نور زموږ دا گیم چې امپروو شي نو موږ چې نور کلاړایو سره خخ کلاړایو سره یا د کم چې نور ځینې کلاړایو هغه سره ولوبي ګونو موږ به تجربه وشي او گیم به امپروو شي. د گیم امپروو کول لپاره کو موږ چرته سټډیم جوړ شي یا ګراوند جوړ شي زموږ گیم باغه سره خخ امپروو شي او زموږ خخ کلاړایو مزید انټرنیشنل ټیم ته وځي.
چارواکي وای د افغان کډوالو لپاره جوړ کمشنریټ کې د ځوانانو د صحت، تعلیم او غیر نصابی مثبتو سرګرمو په غرض یو ځانګړی سانګه جوړ کړی شوی او هغه د افغان کډوالو په کیمپونو کې د مختلفو گیمونو د پرمختګ لپاره کار کوي.
داغی پا توسط سره مونږ دلته بلا ایونټس ارګنایز کړل د درګی کیم کیم شوې دی دینا علاوه پشاور کې بلا سپورٹس ایونٹس شو مونږ د دې سپورٹس ایونٹس دې کاغه کرکټي کو فوټبال یې مونږ الریډي ارګنایز کړی دی او دین علاوه د دې د سپورٹس د سټیډیم دا کوم مطالبه چي دا نو دا به مونږ ڈسکس کو ان شاء الله او امید دي چې سو پوزېټیو د غیر اوزی ریزلټ کا خیر
د خیبر پختونخوا ضلع مردان پدری افغان کډوالو کیمپونو کې وس مهال 2200 خاندانونه ژوند کوي هر کال د کډوالو نړیوال ورځې مناسبت سره په دغه کیمپونو کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز په خبر
درنو قدر منوردونکو د خبرونه وروستي راپور به په دې خلاص کو چې یو افغان کډوال عباس حیرت د افغانستان د نګرهار ولایت اوسیدونکو د لډیر کوچنوال نه د رباب سره مینه و او پلس کرنی کې داسې رباب غږوي چې شاوخوا خلک ورته په ډیره مینه باندې ناست وي عباس حیرت ولې پیښور ته کډوالۍ ته اړ شوی دی څه ستونزې لري د ده د ژوند او د کډوالۍ کیسه له موږ سره د ډی وی خبريال عثمان خان شریکوي
محمد عباس حیرت هم د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی یم یو مور مې او درې خویندې مې یو ورور مې هلته پاتې دي زه د خپل پلار سره دلته راغلی یم څه کم دوه میاشتې شو چې دلته راغلی یم بابا مې راته غږ وکړ یا دلته راشه ربا په سر کې وایخسته راته وغږول بیا ما چې ورته وغږول ایسې دی بیا بله ورځ شپې تم راغلم ماغه مې ورته وغږول بیا سبا ته بیا راشه چې بل درته وغږم مې اورېدل نو هغې سره مې شوق پیدا شو چې هغه ښه ښه نغمې غږوي که نه چې هغه څوک غږول یم نه شي ډېر سخت سخت نغمې دي نو دا خو ډیر کران کار دی کنه چې دا سرونه دا شیان خو سو کولای نشي چې خوب کو پاسې کې داسې خو نه کیږي کنه محنت خواري په کار دی دې سره اوس بابا میرا تر بابا زکای زه پلار مې دلته راغلم دلته دا د یو استاد رباب دی هغه راوړل راته وې دا واخل لري اصلو کې په دې چې تر رباب نه لري ما وې راته استاد چې دی راوړل درې ربابونه مې ته پاتې دي خمزیدار ربابونه دي خلک نه پوری دي چې راوړم البته مکتب ته تلم وا نور چې اسکول چوټي شو طالبان راغلل یو زه چې ووتم که نه ګیډ نه نور یو طالب دا نکټۍ رانه داسې کښه شکه چې نور به د کافرانو جامې ما غونده چې دې بیا ویلیدم بیا دې خسم وهم یو سپېړی په مخ هم راکړه بیا هغې نه بعد نور مکتب ته لاړم دلته مې پلار وویل چې مکتب کې دې داخلوم چې مور یا خویندې دې ورونه دې راشي بیا دې مکتب کې داخلوم کنه هلته مې کرکټ کولو اوس مې پلار وویل چې اسټیډیم کې دې داخلوم کرکټ کې
دی وسره اوسې درنو قدر مردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ل ملتیا مو یو نړی مننه دا وایس اف امریکا دی وی ټول راپورونه او پروګرامونه تاسو کولای شئ دا وایس اف امریکا دی وی پر فیسبوک پانه باندې ایچ وی او ای دی ودا وو وی نه یاو دا ډول خپل تفسیری او کمنټونه په کوی په ورته وخت کې وی او ای دی ون نیوز ډاٹ کام د وایس اف امریکا ڈی وی ویب پاڼه ده تاسو کولای شئ هلته هم د ورځې ټول تازه راپورونه او دغه ډول ویډیو راپورونه هلته ولیدلی شئ او د سیمې افغانستان پاکستان او نړۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د نن ورځې په خبرونه کې په امریکا کې تر ټولو مهمه خبره دا و چې د امریکا سترې محکمې د ښځو د حمل د سخت یا د مور په ګېډه کې د ماشوم د زیان د مخنیوي پریکړه وکوله. تر دې وروسته په امریکا کې که یو مور غواړي خپل ماشوم زیان کړي نو دا په یو غیر قانوني کار وي. او په اوکراین کې مو واورېدل چې له سویر ډونیتس څخه د څو میاشتو بمباریو او جګړو وروسته اوکراینیانو پلان نیولی چې له دغه ښار څخه ووځي. دې هم له ملتیا مو مننه. تاسو په لوی الله سپارما په دې خپرونه کې زموږ پروډوسر عابد حسین صاحب و زه مجاهد جواد تاسو تر بلې خپرونې پورې په لوی الله سپارو. تاسو روغ جوړو خوشحاله اوسئ.
سو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې.